نوری در ملک دیگر را پیدا نمی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شپې په دې یو ساته خبری خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح وایي چې په تازه اقدام کې د کابل له بیلابیلو برخو 100 مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلک رد او هغه بې بنسټه وبللې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. مکسیکو د نړۍ ولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1,000,000 واوښتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلک رد او هغه بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیر مبارزې سیاست ته ژمن دی، هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزه او بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه ادعا چې د دې هېواد بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو یو پلاوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي تر څو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدي څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. د خبر پاڼې له مخې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانه ونه افغانستان ته د سفر لپاره تیاری نیسي، تمه کېده چې د پاکستان لوری د علاقې او د بحث وړ مسایل د دوه اړخیزو همکاریو په اړه د موجوده میکانیزمونو له لارې مطرح کړي وي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د په ځانګړي ډول د منځني ختیځ یا افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغې جنګ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړه. د دې اشاره په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 2018 تروریستي بریدونو ته وه. له طالبانو سره د امریکا د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي غواړي د روان کال تر پایه له دې هېواده ټول سرتیري بیرته وطن ته ستانه کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن لبري یوې اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگتن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړه او ادعا یې وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه رپول او د ترامپ شان خولۍ پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریونوالو نارې وهلې د امریکا متحد ایالاتونو او څلور کاله نور دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټول امریکا د خلکو ډیر پام ځان ته واړاوه. ولسمشر ټرمپ د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن بریالی اعلان شوی تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومځړي وبخی په لی زړی انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50 جمع یو رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړین دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي سره ډیر ویشل شوي دي. یوه برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. د رومانیا په یو روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بسترول دي، اور لګیدو له کبله لسته نمړ شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پرون د هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمت ښار د روغتون په عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان هغه کسان دي چې ناروغي یې سخته وه او وینتیلارونه یې کارول. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدلی چې هڅه یې کوله ناروغان له اوره وژغوري. چین او څوارلس نور هیوادونه به نن د جنوبي اسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستره سوداګري موافقه لاسلیک کړي. سکال د جنوبي اسیا یا آسیان د سرمشریزې کوربه د ویتنام د هانوی ښار دی، خو د کورونا وایروس د وبا له کبله به د غونډې برخوال د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړي. تجارتي موافقه به هم په مجازي ډول لاسلیک شي. دا موافقه به چې د سیمې هر اړخیز اقتصادي مشارکت بلل شوې، تعریفې ټیټې کړي او د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو ترمنځ به سوداګري خدماتو ته لار پرانیزي. په مکسیکو کې وبخی مکسیکو د نړۍ ولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1 میلیون واوښتي، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. د دې هیواد د روغتیا وزارت پرون وویل په 13 ساعتونو کې د کورونا وایروس 5,860 نوي مثبتې پیښې ثبت کړې، چې ورسره د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1,003,235 ته ورسېد. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا وایروس له کبله 98,295 تنه مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. کغواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ واوري اول ولې پته مو دا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو 4 ورځو کې 50 تنه د هدفي وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
ولې هدفي وژنې زیاتې شوي او آیا په دې اړه د امنیتي بنسټونو اقدامات کافي دي؟ د یو امنیتي کارپوه سره پرې خبرې کوو. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبريال مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابده دي.
ما زوی نه دی مړ، ما نه دی جړلم، خوندو به جړلم، ما بره دغه کړی مال.
په دې اړه راپور لرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟
نوی کال کې چې اول د حمل ده تر عقرب پورې زموږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دی.
په بهرنۍ مسایلو کې اور چې د ایران حکومت د کورونا وایرس د لاخبریدو د مخنیوي لپاره ل را روانې شنبه د نومبر 28 سره برابرېږي شدید محدودیتونه لګوي. نور مسایل هم لرو، لمک سره پات شي. دا هم د خبرونی لومړی موضوع. په تازه اقدام کې د کابل لبیلابیل برخو وسوتنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. دغه خبره د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. خو یو شمیر کارپوهان د دام وګړو تیرستل غنی وایي د کابل خار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستل. په دې اړه نور معلومات زمو همکار ناجی صافی راټول کړی دي. هم د اوسره سره په استډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجی جانې.
اکرام صاحب ډیر زیاته مننه. په کابل کې د امنیتي پیښو په زیاتېدو سره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د 200 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکړی. ښاغلی صالح جرمي شبکو ته هم ګواښ کړی چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډیر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح که هم د دغو مجرمینو د جرمونو نویت نه دی مشخص کړی، خو ویلی چې د 3600 مجرمینو له ډلې 100 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره سمدا مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود. ښاغلي آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي.
چسپکی ماینونه اوس یو تعدید دی چې تورستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایاتو کې تورستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نخښه کولو سره هڅه کوي چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. لبلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د خلکو تیرستل دي او د کابل ښار په امنیت کې مثبت بدلون نه دی راغلی.
ډېر زیاته مننه درنو اوریدونکو. عام اوریدل چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال ویلي دي البته امرالله صالح چې په تازه اقدام کې د کابل له بېلابېلو برخو 100 مجرمین د جنایي جرمونو په تور باندې نیولي چې 50 پکې یوازې هغه کسان دي چې د هدفي وژنو کې لاس درلود. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. همدا اوس سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمن د ټلیفون په لیکه باندې دی. یارمن صاحب، ستړي مشي که پیلې لدین کو تازه اقدامات ستاسو په نظر باندې څومره بسنه کوي؟
سلام علیکم. تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان د برنامه امنیتی میثاق په نامه دوی ډېر فعالیتونه پکې لیکل شوي ده. دا ټول غواړي چې تطبیقي برنامه جوړه شي او تطبیقي برنامه له وزارت داخله نه قماندانۍ امنیت ته او قماندانۍ امنیت حوزې ته باید راوستوي چې هغه دوی خپل پلان اخلي د خپل ساحې د پاسپورت پر بنسټ خپل امنیتي پلان جوړوي. دا زمان غواړي، وخت غواړي. دا درې میاشتې کېږي او لاسته راوړنه هم ډېر ده. اوس هغه تنه چې نیول شوي دي مجرمین دا لوی لاسته راوړنه ده.
یارمن صاحب،
دا چې مونږ امنیتی سیستم باید جوړ کړو او نهادونه جوړ کړو چې د موټر په شان خودکار کار کړي او اتومات کار کړي. دا ډېر وخت غواړي، زمان غواړي او مونږ او تاسو باید منتظر اوسو چې انشاءالله دا
یارمن صاحب، تاسو د وخت یادونه وکړه، خو تقریبا لسو کالو راهیسې دغه کیسې روانې دي او امنیتي پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او چارواکي په دې اړه ډاډ ورکوي. څه فکر کوئ، باید نور وخت هم ولګیږي که څنګه؟
مشکل دا ده چې دا د بهرنیو مرسته چې و دا پروژه‌ای و دا استراتیژیک کار نه و. یو ارگان سو میاشتی یو ارگان تا مرسته کوله او بیا دا مرسته قطع کده. لده عمله باید مون نهادون فعال کو. لکه چه تاسی یو نهادی هستی دا فعال کېدل اسانه کار نه ده. زما په نظر پولیس چې دا کارونه کېږي په کابل کې علت یې دا ده چې مونږ وقایوي تدابیر نه لرو. یو وقایوي تدابیر د فقر او بیکاری پر ضد مبارزه ده. خلق اقتصادی لحاظ ډیر مشکل لري او دوه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې اجتماعي اخلاق ته ډیر مضروب کړی ده.
یارمن صاحب، یو بل موضوع چې د جرمي شبکو ته ګواښونه او د دوی د عکسونو لګول د تورنو کسانو څه فکر کوي؟ دا څومره تاثیرات لري په دې برخه کې، د مخنیوي په برخه کې؟
دا یو تاثیرات لري چې هغه خلک چې مجرمین دي هغه یا پټیږي او یا د خلک د نفرت او انزجار ته مقابل کیږي. دا عکسونه فقط فایده هم داده.
او د روسي پښتني پټوګه کراته وای تاسو وړاندې وویل چې باید سیستم جوړ شي او نهادونه جوړ شي، هدف مو څه ده؟
نهادونه چې دی خدا دا خودکار ده، خپل کار کوي. تجرم وی که نوی باید نهادونه فعال وی. مثلا جرمنی هیواد که تاسو هلته لاړ شئ او د شپې لخوا یو ګیډله د سرحد نه تیر شي هغې کش کوي او ویني. داسې نهادونه باید جوړ شي په افغانستان کې.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي مرستیال مرزا محمد یارمند. اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې رحمت الله افغان برابر کړي.
روان کال د افغانستان په ختیځ ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې په یو سلو لس جره بزمکه کې د لیمو او مالټو باغونه جوړیږي. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر استمین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو باغونو کې 22 جره د مالټو او 8 جره د لیمو دي. د نوموړي په وینا دغه باغونه د کرنې وزارت د بڼوالۍ د زنجیري ارزښت پراختیا پروژې لخوا د څه باندې 5 میلیونو افغانیو په لګښت د ننګرهار په کامې، د لغمان په مهترلام او د کونړ ولایت په کوز کونړ او خاص کونړ کې شپږ څلوېښت بڼوالو لپاره جوړیږي. د افغانستان ختیځ ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه مدیترانې اقلیم لري چې د مالټو، نارنجو او لیمو باغونه پکې کرل کیږي. ننګرهار کې سکل د نارنجو حاصل 15 برابر زیات شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست ازادي رادیو ته پاستولي خبر پانه کې ویل دي چې سکل په دغه ولایت کې د نارنجو په حاصلاتو کې 15 برابر زیات والی راغلی. خبر پانه زیاتوي چې تیر کال په دغه ولایت کې په 600 هکتار ځمکه کې د نارنجو له باغونو نه 3600 میټریک ټنه نارنج ترلاسه شوی و چې سکل حاصلات 15 برابر زیات شوی. اوس مهال د ننګرهار په ګڼ شمېر ولسوالیو کې په شخصي ځمکو کې د نارنجو ستر باغونه کینول سوي چې د پراختیا په حال کې دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ، یو اروپایي یورو نوی افغانۍ، یو سترلینګ په 99 افغانۍ د سپلا، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 سپلا، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 در سپلا، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم د سیمه په لور، د ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لره روانې شنبه چې د نومبر 20مه کېږي شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې سل نور خاورونو کې لګول کېږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 1400 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پکې تر 1500 اوښته دي. خو انتقاد کوونکي وایي واقع شمیر ښایي تر دې زیات وي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی سانګي په حواله سالم محمد صالح راپور لري.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې 20مې نیټې لګول کیږي. حسن دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل شوی دی. دروهنی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینه تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. پیرن ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید دا تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي رضا رئیسی په یو خبری کنفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو د لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزان د اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 1,000 ډیر کسان مړه او تر 2,500 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال مور وای د زوی پر وژنۍ ټول افغانستان خواب ده دي. د محمد الیاس دایي ټپي شوی ورور د تیرې پنځشنبه د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایي وژل شو. سلیم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دنده تر سره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دي.
زما زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي بس دا زمر سره غم شریکې کړې. زما زوی دغه زوی مې و، دغه روزلی و، دغه زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلی چې خوندو بیا ژړل، ما برا دغه کړې. ما زویه ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایي په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپل دایي وژل سو. د دورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره چپی سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وای لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلی وو، ابله ټک سو. چې ټک سو ما او دا همیشه داسې مسخرې سره کولې، ده به زه کله په چپلاخه ولوم، کله به ما دی په چپلاخه وی. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برم ورتل مال ولي خدا څنګه چې پلاخ وچ تازه وول.
در وشه دای مور وای د دی ویلوی کورونی د سباندې ډیر شغړو سرپرستی کوله.
دای مور ټول تر روزي برابر ول ډیر سلویرس نه پر پټولو ی در سونه ویل دی په وډونو په خوندو. دای بل دای نه پیدا کیږي وډونه وای وای دای ز مور پلارو خوریان وای وای دای ز مور پلارو خورځګان وای دلته در سونه ول وای ز مور پلارو. دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سیوی دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی
پد کیګو د خبري اعلان د ملاتړ ځینی ټولنی وای حکومت تر اوسه د خبري اعلان د وجنی او یاد دوی پوړاندی د بد چلن قضیه په جدیت نه دي سیړلې. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې نن څلورم ورځ د خطر او سي قاتلین نه دي نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان د حمله د وسلوالو طالبانو کار بلل دي. د نورو ادارو تر څنګ د بیپولي خبريالانو ټولنې هم وړ مورز د دایي د وجل کېدو پاړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څو ورځې واوښتې خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل شویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
لبد مرغه حکومت ته خبر اعلان او د قتل په قضیو کې ډیر جدیت نه شي. تر اوسه پورې هم مختدغه سي ډاډمن جواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایي چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړل او نتایج مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمیر دغه سی ریپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او ولسته وخی رسنوي ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده. شغلی آریان پر محمد الیاس دایی سوي حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې لدې سره د طالبانو لخوا د وژل سوي خبريالانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوي چاودنې مسولیت که څه هم چن نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه شوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی تیره پنځشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا کیسه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بیپولی خبريالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نور ولایتونو کې د ارواشا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سرور ښکاره کوو. رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي د سولې پر روانو خبرو کې لزانه تیرېدنه یا انعطاف به دو اړخیز وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي لا کم زیات دو میاشتو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په دوحه کې د تماس ډله ناسته لري، خو د ورځپاڼې په باور هیڅ ښکاره پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې تر اوسه هم چې خبرې روانې دي د طالبانو ډلې په خبرو کې هیڅ انعطاف نه دی ښکاره کړی او په خپل دریځ ټینګ ولاړ دي. لیکوال سپارښتنه کوي وړاندې له دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپل تازه دریځ اعلان کړي، نو لازمه ده چې په دوحه کې ناس دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د خبرو د پرمختګ لپاره انعطاف ښکاره کړي څو د سولې خبرې بریالۍ سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د یوې خونړۍ څپې ویره رامنځته کړې. په سر مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې د ټرمپ دا ژمنه عملي سي چې تر کریسمس پورې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. لیکوال لیکي د امریکا د دفاع وزارت ټول هغه رهبری بدله سوي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو مخالفت کاوه او پر ځای داسې رهبری راغلي چې غواړي په چټکۍ سره امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. سر مقاله لیکونکي بیره کار کوي اولی کی امریکایي ځواکونه داسې محل افغانستان پرېږدي چې په قطر کې د سولې په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي. جګړو هم په افغانستان کې زور اخیستی چې لدې سره به حالات نور هم کړکېچن سي. د لیکوال پان کډ سولې په خبرو کې پرمختګ نه لیدل سي. لدی سره به یو ځل بیا په پوره معنی افغانستان کورنۍ جګړې ته ولاړ سي، نو ځکه په قطر کې د سولې په خبرو کې په پرمختګ ټینګار کوي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت هڅه کوي چې په طالبانو د فشار او سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره له پاکستان مرسته وغواړي. نو له همدې امله د پاکستان لومړی وزیر عمران خان کابل ته دعوت کړی. د لیکوال پان اوس چې د افغانستان په مسایلو کې پاکستان برلاسه دی، نو ممکن عمران خان بیا هم د افغانستان په سوله کې د خپل هیواد په ګټو ټینګار وکړي. په سرمقاله کې راغلي که څه هم عمران خان د افغانستان په بلنه کابل ته راځي، خو راتګ به یې د افغانستان د سولې له پروسې سره هیڅ کومه مرسته ونه کړي.
اوس هم 12:13 شوې. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندو هغه اداوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي په کلک رد او هغه یې بی بنسټه وبللې. د دې وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یوه قومي مشر ملک فریدون خان مومند لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندو جنرال بابر افتخار هغه ادا چې د هېواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یوه خبري کنفرانس کې کړې ردوي او هغه به اساس بولی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلی ممکن لمنځنی ختیځ د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. د پزانګړي ډول د منځنی ختیځ افغانستان نوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنگ پای ته رسولو ته ژمن دي چې القاعده شبکې په 2001 کال امریکا ته راوړل. د اشاره په نیویارک او واشنگټن کې د سپتمبر د 12 نیټې تروریستي بریدونه ته و. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یوه اونۍ وروسته د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ لسګونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړو. دا یو وکړه چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. ولسمشر ترامپ چې ډیموکرات سیال جو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کورونا وایروس ناروغان پکې بستر ول دي اور لګیدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل شوي دي. چین او څوارلس نور هیوادونه به نن یکشنبه د جنوبی آسیا د هیوادونو د کلنۍ سرمشریزې په څنګ کې د نړۍ تر ټولو ستر سوداګري موافقه لاسلیک کړي. مکسیکو د نړۍ یولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1 میلیون واوښتې، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو دراګن د ریزایلنس په فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. په دغه فضایي بیړۍ کې درې امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي.
د دې خبرونې خبری برخه دلته پاتې رسیږي. راتلونکي نیم سات نور بس ته ونیس پروګرام ته ځنګړې شوې ده. ارسلام مرسلین استډیو ته راغله. مرسلین صاحب ستړي مشي، مهرباني وکړئ.
ډېر زیات مننه.
نور بس دی شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو ریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دیونې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونده د پام وړ ده. د کورنۍ په اقتصاد کې د خزو ونده په ورځنیو چارو کې لسپما پیلېږي او ان د کورنۍ ترمالی تمویله خزه کول شي خپل ونده تر سره کړی. لکورنی ماحول د باندې هم اوس مهال ډیرې خزی په دولتي او خصوصي ادارو کې د کار کولو لاري د کورنۍ د مالی ملاتړ په برخه کې لوی ونده اخلي، خو ځینې نورې خزی بیا د سوداګرۍ، لاسي صنایعو او هنري فعالیتونو لاري هم پیسې ګټي. هرچند فعالیت های اقتصادي و تجارتي زنان در سالهای آن بهبود یافته، اما مشکلات جدی مانع رشد کار و بهبود اقتصاد آنان شده. یکی از موانع در برابر توسعه اقتصادی و بهبود تجارت های کوچک زنان، نبود بازار داخلی و خارجی برای محصولات آنان و نبود فرصت های دائمی کار است. در برنامه امروز در رابطه به همین فرصت ها و مشکلات بیشتر با فریده عظیمی صحبت می کنیم. خانم عظیمی در بخش توانمندسازی زنان کار می کنند. بله خانم عظیمی، به برنامه خوش آمدین.
با سلام به شما، روزتان بخیر. ما فریده عظیمی هستم، کارمند یکی از اینجاها، بنده برنامه بی آر دی پی یا پروگرام توانمندسازی زنان در افغانستان کار می کنم.
درسته، بسیار خوش آمدین خانم عظیمی. ما تا سوال را مطرح میکنم، امیدوار هستم شما موقعتان را تغییر بدین چون صدای شما متاسفانه به من خوب نمیه. سوال را من میخوام طور مطرح کنم که وضعیت کنونی را شما در سال جاری متاسفانه با مشکلات متعددی که موجود بوده، بر علاوه از او کرونا هم متاسفانه روند کاری و نقش زنان در اقتصاد را آسیب زد، فعلا شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت زنان را در بخش کار و تجارت؟
بسیار زیاد تشکر. اول خوب است که یعنی ما در قسمت اقتصاد خانواده بگوییم. اقتصاد خانواده یعنی به معنای سامان دادن خانه و مدیریت منابع خانه که هر عضو در اینجا رول می داشته باشه.
دقیقا.
اما صدای ما را داری؟
دقیق است، بله صدای شما درست است، بفرمایید.
هر عضوی از خانواده در اینجا رول می داشته باشد، اما اقتصاد خانواده.
بله خانم عظیمی، متاسفانه صدای شما خراب شد، اگر لطف کنین موقعتون را بهتر بسازین.
بله
بله درست است، بفرمایین خانم عظیمی، حالا صدای شما درست است.
خب در این میان ما می کنیم نقش زنها را با توجه به جایگاه و مسئولیت از اونا که بیشتر است برتان بگویم. یک زن میتونه که نواده یعنی در شناسایی هزینه ها و مدیریت درآمدها در خانه مسئولیت داره، میتونه اینا مصرف درست و استفاده بهینه از امکانات مثلا یک خانوم انجام بده در خانه، رفع مشکلات، کاهش استراب و نگرانی ها، حاکم شدن آرامش به جو یک خانواده، اینا محور اصلی هست که یک زن در خانواده به عهده داره. و یکی اقتصاد خانواده یعنی فعلا در شرایط کنونی ما شما میبینیم که نقش زنان در کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان یعنی با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستند. مثلا بازار کار نیست، خانوما دسترسی به بزنس نداره، خانوما نمیتونه که مثل کار بکنه، یعنی و ای که مشکلات کرونا آمد وضعیت اقتصادی را در مجموع دگرگون ساخت، یعنی با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند.
دقیقا. خب اگر بهتر بیم سر از این موضوعات صحبت کنیم که خانم چگونه میتونه در بهتر مصرف کردن منابع در خانواده نقش ایفا کنه، بهتر صحبت میکنیم. خب اگر روی از این صحبت کنیم، چون شما اشاره کردین که در کشورهای در حال توسعه که افغانستان هم میتونیم بخش از او حساب کنیم، ظرفیت چگونه است در افغانستان؟ آیا ظرفیت های لازم در بخش زنان به وجود آمده در سالهای گذشته تا ما بتونیم امو چرخه فعالیت زنان در بخش اقتصاد تجارت را به حرکت در بیاریم؟
خب میتونیم در قسمت، یعنی گرچه که خانوما رو ما میتونیم به دو قسمت یا به دو کاتگوری تقسیم بکنیم.
درست.
یک خانمایی هستن که اینا بی سواد هستن، یک خانمایی هستن که اینا با سواد هستن.
بله.
خانمای بی سواد در داخل خانه میتونه کار بکنه و خانمای با سواد در بیرون از خانه اینا کار میکنه و یعنی دستاوردهای به خانه و به فامیل خود میداشته باشه. خانمای بی سواد در داخل خانه فعالیت میکنن، مثلا اینا کارهای دستی انجام میدن، اینا میتونه نگهداری مواشی داشته باشه، از محصولات از اونا میتونه پیسه به دست بیاره. و این را ما شما میفهمیم که مثلا و کسایی که در بیرون از خانواده کار میکنن اینا چقدر با مشکلات ها مواجه هستن. با آن هم یعنی اگر ما اقتصاد خانما را با چند سال پیش اگر ما مقایسه کنیم یعنی بهتر شده، اما نه به این معنا که اینا بتونه که به سطح خودکفایی رسیده باشه، نشده، و نه ای که اینا مثلا دسترسی کامل به حق و حقوقشان یا به بزنسی که در جامعه است اینا دسترسی نداره برای فعلا. به همه ما و شما معلومه.
درست، این موانعی شما گفتین دسترسی ندارن، علت چی است که اینا دسترسی پیدا نکردن تا حالا؟
این موانع ما میتونیم که بگویم نبودن بازار، ما میتونیم بگویم که سطح پایین آگاهی خانما، که چون جامعه ما و شما یک جامعه است که به خانما بیشتر، یعنی از یک طرف و سطح آگاهی اینا پایین است و از طرف دیگر مشکلات های است که یعنی نمیشه که خانما مثل یک مرد نمیتونه که بیرون کار بکنه نی؟
درست.
پس با اون صورت ما میتونیم بگوییم که یعنی ناامنی است، جنگ است، خشونت‌های خانوادگی است که اینا موانعی هستن که یک خانما
درست. بات را که شما گفتین یک موردش همی است که خانواده ها البته موانعی ایجاد میشه سوی خانواده ها، خان زنان بیشتر فرصت زیر پیدا نمی کنن تا از اون ظرفیت هایشان استفاده کنن. چی فکر میکنین اگر چونین شوه در بخش ایجاد ظرفیت ها ما در آینده هم با مشکل روبرو خواد بودیم؟
خب ایره ما میتونیم از طریق آگاهی دهی یا کپاسیتی بیلدینگ یا ارتقای ظرفیت خانم ها کار بکنیم، برای خانم ها میتونیم سطح آگاهیشان را بالا ببریم، دسترسی از اینا را بیشتر یعنی برشان زمینه سازی شود تا اینکه اینا بیشتر به خودکفایی خود برسه، از محصولات خود اینا درست استفاده کرده بتانه. مثلا بر فعلا یک برنامه هست ما کار میکنیم،
درست.
این قسمی است که توزیع معاشی به خانم هاست، خانم ها از طریق قضیه معاشی که برشان توزیع میشه، یک خوب است که سطح اقتصاد از ما خوب میشه، اینا اکثریتشان یعنی نمیتونه که به بازار آزاد دست پیدا بکنن، اما محصولاتی که اینا از مواشیشان به دست میارن بفروشن. اما در جای ما است که اینا تانسته از طریق ازمی خدماتی که برای اینا ارائه شده، آگاهی که برای اینا داده شده، اینا دسترسی بسیار خوبی مثلا به مو بازار یا به مو نهادی که از اینا خریداری میکنن دسترسی خوب پیدا بکنن. یعنی این تنها چی است که شاید با یک ولایت یا چند ولسوالی این خدمات انجام شده.
بله.
اگر ما از قبل همچین خدمات یعنی با کل افغانستان داشته باشیم، پس میشه که زنا هم یعنی دسترسی خوبتر، حتی اقل اگر 100% ما نتانیم که دسترسی یک خانوم با بازار یا با ما یک خانوم بتانیم به خودکفایی برسانیم.
بله.
ما میتونیم که یعنی یک زمینه رو برشان مساعد بکنیم، ما میتونیم که با یک خانوم حد اقل بتانه که امین مصارفی حد اقل مصارف خود بتانه که تامین بکنه.
درست. دمی بخش باز هم نیاز به ای است که یک هماهنگی ایجاد شه بین که خانم را که به خاطر کار انتخاب میشه، به خاطر از اینکه اونا به این تجارت که میتونیم بهش تجارت کوچک بگوییم یا کار کوچک بگوییم که آغاز میکنن، تا خانواده هم امید زحمات و کارهای از اون را، فعالیت‌های از اون را تحمل بکنن و بیان با اونا همکار باشن. در این بخش هم کار صورت میگیره، چون آگاهی خانواده هم خیلی مهم است. ای بشر که خانواده آگاهی نداشته باشه و تنها خانم از حق خود آگاه باشه، اما خانواده حق از او را به رسمیت نشناسن، نپذیره و او حق از او را البته در نظر نگیره، پس اینجا یک مشکل ایجاد میشه. باز
دقیقا ما برسان اشاره کردم، یعنی پروگرام هایی که شخصا ما خود ما کار میکنیم برای خانم ها، قسمی هست که اینا بر علاوه از پروگرام یا پروژه تطبیق میشه. مثلا پروگرام وی آر دی پی رو ما برسان میگم، وومن امپاورمنت اکونومیک، یعنی سطح توسعه اقتصاد خانم ها.
بله.
مثلا ما نهادی که ما در اینجا کار میکنم در 7 ولایت افغانستان ما فعالیت داریم.
درست.
در 7 ولایت یعنی قسمی نیست که ما برنامه را مستقیم ببریم تطبیق بکنیم و توقع ما می باشه که برنامه ما یعنی تطبیق شد.
درست.
این امکان نداره.
بله.
یعنی ما قسمی شما سوالتون بود که باید یعنی یک آگاهی دهی باشه. همین قسم ما قبل از توزیع برنامه مثلا ساهر می بینیم، برای مردم آگاهی میتیم، برنامه خود معرفی میکنیم، تمام مزایای پروگرام برای مردم، برای خانواده ها تشریح میکنیم.
درست.
یکی خود انعنات ما و شما امید، مثلا ما وقتی که قرض میکنیم در قریجات، اگر ما برشان
بله،
اگر ما برشان اتو بگویم که مثلا یعنی امی گروپا به شکلی چه قسم، یعنی برشان بگویم یعنی مرد و زن یک جای است نیست، به هیچ وجه
بله.
در جامعه افغانستان قابل پذیرش نیست، مخصوصا در ولایات. ما از قبل بر از اونا پروگرام تشریح میکنیم، برنامه را تشریح میکنیم، مزایایش برشان میگیم، فامیلا مثلا برشان آگاهی داده میشه تا ای که اونا برشان پذیرش یزی ایجاد شود که اینا بپذیره که ها یک همچین برنامه ای هست
درست.
و بتانه که خانما در اینجا شرکت بکنه و ما برای از اینا خود ما بازاریابی میکنیم. البته این پروگرام اسمه بسان گفتم یک پروگرام ملی هست
درست.
از طریق بانک جهانی و وزارت انکشاف دهات
بله.
که ایره باز خودشان بازاریابی میکنه اقتصاد خانما را، مثلا وقتی که اینا به بیزنس های کوچک دست پیدا میکنن باز این بیزنس های از اینا سپورت میشه، حمایه میشه، برای از اینا بازار پیدا میشه
بله.
تا اینکه خود از یعنی کل پروسه قسمی است که یعنی برشان
درست. در رابطه به می خانم عظیمی چقدر امی فضا به وجود آمده تا خانواده ها نقش یک زن را به عنوان یک کس، یک حامی اقتصادی خانواده بپذیرن و به او اجازه بدن که وارد بازار کار شود؟ همچون ذهنیت به وجود آمده در ولایت که شما کار کردین، چون به شما معلوم شده؟
بله، ما یک پروژه به نام کیوپیس قبلا نیده تخار بدخشان تطبیق شدن. مثلا به اینجا ای برای خانم های هست که سطح اقتصادشان صفر است، یعنی برای خانمای که بیوه هستند، برای خانم فامیلای است که اگر مرد خانواده هم است اینا بله. بیکار هستند، یعنی بسیار در وضعیت بد زندگی قرار داشتند.
درست.
وقتی پروژه را ما برای اینا تطبیق کردیم، فعلا مانیتورینگی که ما از اینا داریم، خانواده های بوده که مثلا در صفر اقتصادشان صفر بوده، اما فعلا از طریق از این پروژه یا پروگرام اینا توانسته که مثلا اطفالشان با مکتب بره، توانسته که یعنی یک اینکم خوب برشان پیدا شده، توانسته که بر خانه نداشته حتی بر خود خانه بسازه، یا از پروژه وی آر جی پی مثلا خانما در یک از ولایت مثلا دایکندیز اینا توانسته کم کم یعنی وارد عرصه تجارت شوه،
بسای
کوچک ایجاد بکنه.
بله,
بله.
بسیار تشکر خانم عظیمی، با شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشان را از مهمان برنامه مطرح کنن. موضوع برنامه را یک بار دیگر تکرار میکنم، میتونین شما هم در رابطه با همین موضوع مشخص سوال کنین. بله، برنامه امروز ما در رابطه با نقش زنان در اقتصاد خانواده است. شنونده عزیز، بله، شماره تماس با برنامه 0782275 شماره بعدی از 0799203541 شنونده داریم. میشنویم اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام مرسلین، سلام تو پا درنه ملمانی تا دوانیسان ازت من رو سلام نکام فضل هادی بندی چک.
بله فضل هادی وردک رو دیر خیر اغلاس بخیر میره بانی
دیر ازیا تمنا نو واقعا دی خد رول پجون مهم دیا خود دلته یو بدبختی دلته داسې ده چې دا زیاتره خورګون دي موږ فکرو کې یعنی مصارف زیات کو هغه د کل سرپرست ټول وخت به باندې تاکید کو ټول وخت بیرون هغه خپل کوشش به باندې کوشش زده د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوم خو هغه مثال یو کوم مسافرت کې یو درون کار کو دا مصارف په کل کې زیات کو درنی ملمنه دغه پرسوال پوښتنه ده یعنی څه باید وشي چې په ټولنه کې د غاښ رول زکه د خځو ډېر مهم بدو دی چې ادو کارا کسان چی پکورو که زیاد مصارب کشی اغل کم که بدا
بله.
چه یو خوب در میرون راحت شیو بل با یو چه بدا طولو نکی
دیر زیاد مننه فضل عدی ورده کرور ده وده گولت سخه. بله بلاوریدون که لرود سوگ دی. بله سلام علیکم. بله صدای مره میشنوین؟ بله متاس بله بله سلام، صدای مره میشنوین؟ بفرمان کی هستین؟
بله مرسلین، سلام علیکم.
سلام قاری صاحب، میربانی و که قاری صاحب پشتون
شکر سلامونه تا سوران دی کم ساز راژیو طولو کارکون کاردون که تا ساز میل منید.
علیکم السلام میربانی، قاری صاحب خپلا پختنه مترک
شکر مرسلین، سلام از ما نظر خدا دی دی خورش خبری وکری وکن از ما تو نظر یو شد هاگه وقت پل زیت رشدلی سی چی در دی دا کورنی وگری دی مرگری وکی یعنی پلار و رور دا کازی دا مازی دا مامازی دا خالازی او خصوصاً دا دی خواهن چی دا وادی شی نو کردی مدلی وکی او بیا دا کار کولای شی و چون مرد پده شی وکی همی اکی زندگی که وکی دود حال تا حکم دی دستور حکم دی خرافات رواجات اکثر خلق زرنشه که یکی خفل پشیزی بانی کار وکی یا دا دوی او بلا داده چی دوی اغلا شی صناعی چی دوی کار پکی زما پا نظر چی اغوات بازاریابی پیدا شی او هر رشد خپل پا عرصه کی خپل دا کار پا عرصه کی کار د کمال د مطابق باندې تربیه شي نو شزې وزای ته رشدای شي اوس ګوره د اکثره خوشنطونه چې راځي که چېرې نر د ای خوشنات یا ترسیزی وزی که کرونا را غلی خوشنات یا ترسیزی وزی نو دا دوی مسائل نشی حالا والی ساست ملمنیس این پشتن دا بلی پشارو که خو چایی دی شدی بکارو که یا با پردن دوی وکار تا دوی والا شی سنائیو تا دوی و تبلیداتو تا کار پیداشی پا هر عرصکی چی روزل که تا سده سی شدی هم لیدلی دی یا تسی ورغلی از قراو قصباتو تا که با سواد شد ورشی قراو قصباتو تا نامنی هم ده و بی سواد شد تا آگایی ورکی او بی سواد شدی پر کار کی
بله دیر از یتو مننم خریسیب مننم تاس پختین ده بطمان زواب ورکی بلی بلی اکشنو بله متاسفانه قطع شدن شنوندی بعدی. خب اگر بیم خانم عظیمی با سوال آقای فضل‌هادی وردک، اینا گفتن که در رابطه است چون شما در ابتدا هم شروع کردین که کار یک خانم در بخش اقتصاد خانواده ازی آغاز میشه که منابع را به گونه درست از او مصرف کنه، در این بخش آگاهی چقدر داده شده و چقدر امکان ازی وجود داره که می پیامی که داده میشه در بخش صرفه جویی در خانواده از سوی نان در روستاها البته جذب شوی آگاهی و بتونیم عملی بسازیم در زندگی خانواده؟
تشکر بسیار زیاد از وردک صاحب و از سوالش. بله، یعنی کاهش هزینه یا شناسایی هزینه در یک خانواده رکن اصلی دم خانواده را تشکیل میده.
بله.
مثلا در اقتصاد ما داریم که میگه هر چقدر که درآمد زیاد شوه با مو اندازه یعنی مصرف زیاد میشه.
دقیقاً.
پس هر خانوم یا هر عضوی از خانواده‌ای که در یک فامیل زندگی میکنه این یعنی هزینه ها را باید بسنجه، درآمد خود را باید داشته باشن. وقتی که یک شوهر اگر 100 افغانی درآمد داشته نمیتونه که روزانه 200 افغانی را مصرف بکنه.
درست.
که این یکی میشناسایی هزینه، کنترل هزینه در یک فامیل رول بسیار مهمی را بازی میکنه.
درست. اگر برعکس از اینم بس کنیم خانم عظیمی، ارگاه یک خانم خودش کار میکنه و خودش هم پول کمایی میکنه، در این وضعیت باز چگونه آیا منابع بهتر نو متوجه از این میشن که منابع را بگونی درست مصرف کنن و صرفه جویی کنن؟
دقیقا در این صورت خب خانم ها بیشتر متوجه میباشن. وقتی که خانم خودش در بیرون از خانواده کار میکنن، این ارزش به دست آوردن پول میفهمه که پول به چی مشکلات به چی سختی به دست میاد. باز او وقت یعنی ارزش کار یک شوهر هم برش معلوم میشه که به می اندازه که یک خانم با چی مشکلات پیسه به دست میاره، به می اندازه یک مرد خانواده چقدر با مشکلات کار میکنن و چطور این پیسه به دست میاره. پس به نظر ما یعنی در این صورت خانم میتونه که بیشتر هزینه ها رو شناسایی بکنه، بیشتر در قسمت مصرف خود متوجه باشن، بیشتر از پول خود استفاده بکنه.
بله. در رابطه با سوال قاری صاحبنا هم گفتن که خب در وقت در شهرها صحبت میکنیم بیشتر سطح آگاهی خانواده ها بلند است و سطح سواد هم، چگونه میتونیم وضعیت را در روستاها بهبود ببخشیم، جایی که متاسفانه تعداد زنان با سواد کم است و سطح سواد هم در خانواده ها کمتر است، چگونه میتونیم به خانم هایی که اینا سواد ندارن بفهمانیم که در بخش صرفه جویی منابع و همچنان تقویت اقتصاد خانواده از طریق صرفه جویی بتونن مفید یا مومد واقع شون؟
تشکر بسیار زیاد از قاری صاحب از سوالشان. دقیقا گپ از اینا مهم است. در شهر میتونه که خانما دسترسی به اطلاعات زیاد دارد، دسترسی به سوشل میدیا میداشته باشه، اینا میتونه یعنی از هر موضوع کاملا آگاه هست. در قرا و قصبات همچنان ما میتونیم به نظر ما از طریق پیامایی که پخش شوه ما میتونیم مثلا حتی بزرگ یک قوم یا یک خانومی که در یک جامعه نفوذ داشته باشه، اینا میتونه که مثلا آگاهی دهی داشته باشن یا شاید مثلا پروگرامای باشه در این مورد برای خانوما معلومات بده تا یک سطح از آگاهی از اونا کم بلندتر بره و اونا هم یعنی از زبین هزینه یا از کاهش هزینه یا مصرف خود آگاهی داشته باشه. گرچه که ما میفهم که یعنی خانمای افغان در مجموع یعنی اینا چون بسیار در شرایط بدی هستن، هر کدامشان متوجه مصرف خود هست، متوجه هزینه هایشان هستن.
بله.
یعنی اتو نیست هیچ خانواده افغان ما شاید ایره بجرات گفتم میتونم که اصنیست که بسیار به یک سطح رفاهی از زندگی قرار داشته باشه و متوجه هزینه ها و مصرف خود نباشه.
درست.
در این مورد یعنی هر کدام فامیل، هر کدام یعنی از یک زنی که در یک خانواده است متوجه هستند. باز هم اینا میتونن از طریق کلان خانواده، از طریق یک کسی، از طریق معلم، از طریق استاد، از طریق راهنما بر از اینا آگاهی داده شود تا اینکه اینا هم متوجه روند مصرفشان در زندگیشان باشه.
درست در رابطه با شما اشاره کردین در بخش آرامش خانواده که بهبود وضعیت اقتصادی میتونه آرامش رو به خانواده برگردونه، شما وقتی پروژه هایتون رو تطبیق میکنین در زمان ارزیابی شما متوجه از این نقطه شدین که قبل از پروژه تطبیق پروژه شما چقدر خشونت خانوادگی در اون منطقه مشخص وجود داشته و بعد از اینکه اقتصادی خانواده با تطبیق پروژه شما بهبود پیدا میکنه چقدر سطح خشونت ها کاهش پیدا کرده در امچروستاها؟
دقیقاً ما مثلا من پیشتر برتون یادم کردم که ما خانواده‌ای را دیدیم که یک لقمانانی نداشت که اینا مثلا یعنی نمیتونست تامین یک لقمانان خشک خود برای خود و برای اولاد خود داشته باشن. اینا کار نداشتن، اینا اصلا یعنی زندگی برشان مشکل بوده، اما از طریق پروژه، از طریق پروگرامایی که برای از ما تطبیق شده، امروز ما میبینیم که این خانواده آگاهی که برای از ما داده شده، این خانواده تصفیره گرفته به خود. مثلا در یک ولایت این خانم رفته به خود تصفیره گرفته، این خانم تونسته امروز به خود خانه آباد کنه، این خانم تونسته امروز طفل خود با مکتب روان بکنه. یعنی این خود همگی میدونن که وقتی که سطح فقر زیاد شد، خشونت ها هم به مو اندازه اوج میگیره، زیاد میشه. اما وقتی که سطح اقتصاد یک خانواده رو به بهبود باشه، با اون اندازه یعنی خشونت ها کاهش پیدا میکنه. ما دیدیم، ما زیاد پروگرام های را که ما تطبیق کردیم، وضعیت قبلی یک خانواده با وضعیت فعلی که پروگرام ما تطبیق شده، آگاهی برشان داده شده، اینا کپاسیتی بیلدینگ شده، ما میبینیم که خانوما واقعا یعنی فامیلا در مجموع خوشحال هستند، از وضعیت بد اقتصادی که داشتن، خشونت های فامیلی که بودن، نجات پیدا کردن.
درست در رابطه با کار مشترک زن و مرد، هرگاه یک خانم و شوهرش مشترکاً کار میکنن، اینا خانواده اقتصاد خانواده را بهبود میبخشن، این چقدر رول داره در بخش تربیت درست اطفالشان و آینده کودکایشان که اینا بتونن برن به مکتب، برن به پانتون، آیندهشان را بسازن؟ در این بخش چقدر کار شده؟ نتیجه چقدر ملموس بوده در این بخش؟
خب اگر ما در مجموع بگوییم، یعنی اگر یک مرد در یک خانواده کار میکنه، یک منبع تولیدی واحد میشه. اما وقتی که یک زن در خانواده کار میکنه، در کنار ازی باز اقتصاد خانواده بیشتر رونق میگیره. در این صورت باز وقتی که هم پدر کار میکنه، هم مادر خانواده کار میکنه، به مو اندازه میتونه که اطفال از اینا یعنی راحت به مکتب برن، راحت به دانشگاه برن، راحت درس خود بخونن. یعنی تاثیر زیاد داره و در مجموع در شهر اگر ما ببینیم این وضعیت یعنی خوب است، هم میتونه مادر خانواده کار کنه، هم میتونه پدر خانواده کار کنه، هم میتونه اینا درآمد خودتر داشته باشه، اولادشان درست تحصیل بکنه، درست تعلیم بکنه. اما در قرا و قصبات هم ما میتونیم از طریق آگاهی دهی که برای اینا میشن، از طریق پروگرام های دیگه که تطبیق میشن، ما میتونیم که برای زنا یعنی مفکوری رو، گرچه که پروژه که ما فعلا هم کار میکنیم قسمی است که اگر زن در داخل خانه کار میکنه، مرد خانواده میره محصولات تزیر، مثلا در صورتی که زن نتونه، مرد خانواده میره به بازار که به فروش میرسانه.
درست.
از این طریق اینا امرار معیشت میکنن. یعنی پس ما میتونیم بگوییم که مرد به تنهایی یعنی یک منبع واحد گفته میشه.
درست.
اما وقتی که خانم هم کار میکنه، پس این اقتصادشان تکمیل تر میشه، میتونن که فضای درستی زندگی در خانه
از اینا تامین شوه. یا بله خانم عزیزی تشکر. در رابطه با در ابتدا ما شما صحبت کردیم در دو بخش زنان کارگر و زنان که در بخش البته کار میکنن در بیرون از خانه، که یک زنان با سواد هستن و یکی هم زنان بی سواد. در بخش زنان با سواد خوب اینا بیشتر تلاش میکنن تا فرصت های کاری به وجود بیارن و خودشان بتونن وارد بازار کار شون. در بخش زنان بی سواد چقدر فرصت ها وجود داره تا اینا کار کنن، چون اینا با مشکلات بیشتر هم در خانواده روبرو هستن و اقتصاد از اینا خوب نیست و اینا نیاز دارن تا کار کنن به آینده فرزندانشان، به بهبود اقتصاد خانواده. در بخش زنان بی سواد چقدر فرصت کار وجود داره؟
خب اگر ما تو بگوییم که مثلا یک خانم بگه من بی سواد هستم، باید 1,000,000 افغانی داشته باشم، من کار خودش بکنم، این اصلا امکان نداره و اصلا قابل تطبیق نیست.
درست.
اما اگر یک کس واقعا اراده داشته باشه، میتونه که از 1,000 افغانی این بیزنس خودش رو بکنه. چه قسم مثلا ما برتون میگم، میتونه که از طریق کارهایی که اینا در خانه انجام میدن، مثلا ترشی جور میکنه
درست.
در افغانستان یعنی ما و شما داریم، مثلا گلدوزی میکنه، خیاطی میکنه، اینا میتونه که از این طریق یعنی بزنس خودش رو بکنه. چندین نمونه شما هست، ما میبینیم مثلا یک خانم هست که بزنس خود بسیار از یک چیزی اندک شروع کردن، اما فعلا یعنی بسیار بر جایگاه خوب قرار داره. پس
درست.
اگر انگیزش باشه هر خانومی میتونه که یعنی خود برسونه، و شرط از اینکه انگیزش باشه، حمایت فامیلش باشه، پدر خانواده، برادر خانواده همراهش کمک بکنه و ایتو نگوین که تو خانوم هستی بشی سواد نداری نمیتونی. این قسم اصلا یک چیزی وجود نداره. خانمای بی سواد میتونه امیال در خانه مثلا خیاطی میکنن، اگر خانم خیاطی میکنه برادر خانواده میتونه که مسئول از زیر کمک بکنه تا یکی فروش شوه، شوهر میتونه کمک بکنه تا یکی محصولات به فروش برسه.
بسیار زیاد تشکر خانم فریده عظیمی از حضور شما در برنامه.
تشکر.
بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.